السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلې او پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په لکی مروات کې د وجل شو سلور پولیس والو جنازه وشوه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا سملې د ټاکنو نیټه اعلان کړه او په افغانستان کې په ورسته یو سیلابونو کې خواوشان نه حسو کورونه ویجاړ شوې دي د خبرونو تفصیل د لکی مروت ضلع د پولیسو په مرکزی دفتر کې د وجل شو پولیس والو جنازه وشوه چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ د یو افسر په ګډون د غسلور پولیس والا 13 شپه په وسلوال بریټ کې وجل شو او نور اشپاګ جوړ شو د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد خان نن سهار وختي مشال لري توول د بریټ بیګا یو بجه تر سره شوې چې پکې د پولیسو ډي اس پي اقبال مومند هم وجل شوې ده نو موري زیاته کړه
پولیس د امدادي پارټي پر ډي اس پي سي په کاردا چې پولیس نفري ور روانه شوی و تیرواله مور له خوا د دوی حکومت پی سي کې دتا آی ډي بلاست ور شو او اقبال مومند صاحب نو درې ګن مینان وو سره ټوټل څلور شهیدان شو پکې دا یو ډرایور سي د زخمی دی
وجل شوی ډي اس پي اقبال مومند د پیښور د اديزو سیمه سره تعلق درلود د پښتو ژبې یاد شاعر او تر دې وړاندې هم په مرګونی بریدونه شوی وو خو د هغې نه ژوندې وتلی وو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلی دی د قومي اسمبلی نه وروستو سینټ هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منظور کړی دی په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي دغه قانوني مسوده د مارچ په 28مه وفاقي کابینه او د مارچ په 29مه قومي اسمبلی د زنو بدلونونو وروسته منظور کړه نن یعنی د مارچ په 30مه د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل لخوا سینټ ته د قانوني مسویده وړاندې کولو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکاو شعارونه یې ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه ده په دغه مهال د قانون وزیر ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په سپریم کورټ کې یو نوی رجحان لیدل شوی او د اجتماعي فکر چلولو پر ځای عدالت په یو فرد پورې تړلې پاتې شوی د بل تر منځوریدو وروسته غونډه د جمعې ورځې سهار له 9 بجې پورې وزندول شو بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د قومي اسمبلی څخه د بل د منځوري وروستو په ټویټر ولیکل چې ولس به د مجرمانو د ویډل لخوا په سپریم کورټ د برید او د عدالت د اختیار کمولو پر ضد مخالفت کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو وویل دغه انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته هم دا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې و نو موري پاسته ورشي وی لیک کې اوزر وړاندې کړي و چې د امنیتي ملحوظات لکبل تر دې نیټه وړاندې ټاکنې ممکن نه دي د خیبر پښتونخوا گورنر د جنوري په 18مه د هغه وخت د اعلی وزیر محمود خان په سپارښتنه صوبې اسمبلی ما تکړه تر دې وړاندې د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی هم اړنګ کړل شوې پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن مو په پنجاب په حکومت کې شامل وو وایي د اسمبلی متولو هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستلو چې زر تر زر عام انتخابات وکړي په دوانو صوبو کې اوس مهال نگران حکومتونه کار کوي چې له عین سره سم په کار واچي د اسمبلی تر لنګېدو وروسته په نوي ورځو کې انتخابات شوي وي خو الیکشن کمیشن په دوانو صوبو کې انتخابات د اکتوبر میاشتې پورې ولیدی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې قدرتۍ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي ورسته یو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې سباندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ماښام مشال لريو ته ویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره د زیانونو شمیرې ابتدایي دي د نوموړي په وینا په دغه سیلابونو کې تر اوسه 900 کورونه ویجاړ شوي درې تنه وجل شوي او په ټوله کې 2000 جیره به د کروندې ځمکه ویجاړه شوې ده دغه زیانونه د افغانستان په څوار لاسو ولایتونو کې اوختي چې د هیواد مرکزی سیمه او ټول زونونه پکې شامل دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنیو مرستو په اړه ارزونه کوي او بل خبر دا چې د یوکرين پوز نن ویل د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې د روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړ او د دونیتسک سیمه په باخمود خار او خواوشا سیمو کې د روس لزګونه بریدونه په شاتم بولې. د یوکرين د پوز د مشرتابه لخوا نن ورځنی معلومات خپاره کړل شول چې وایي ځواکونو په تیرو سلیرشت ساعتونو کې په دونیتسک سیمه کې شپېته بریدونه په شاوتم بول چې پکې 28 یې یوازې په باخمود خار شوې دي. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی پرون د امریکایي ایوان نمائندگان یا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل په تیرو اوسو ونیو کې روسي ځواکونو د بخمود خار او خواوشا سیمو پر ضد کاروي کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په لکی مروت کې د وجل شو پولیسوالو جنازې وشوې. بلخ مدني فعالان وای تر هغه غریبه هله ختمیږي چې د وسلوالو پر ضد بے توپیره کاروي وشي.
دوی ګروپ طالب نام ورکوي یا مطلب د چر نام ورکوي هغه ښکارا په بازار کې دننه مسلح ګرځي. دا خلک ویني چې فوجي وي هلته بیا طالب وي او دا هر څه په سترګو ویني.
د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو په اړه قانوني مسوده له قومي اسمبلی وروسته نن سېنات هم منظور کړه. د پاکستان د کروندګرو ټولنه مزدور کسان غورځنګ وایي د ګرانې د وجې په کروندې کې ژوند ګران شوی په کار د حکومت ورسره مرسته وکړي.
ټیپی ګران دا یوریا ګران دا ډیرانو ګران دي ار یو شیر زیات ګران شوی دی. د خانانو له نیمه ورکې ته اجارې سیستم مینو کسان ورځ پر ورځ لاندیزي تاسو ټیکټري وګورئ.
پاکستان په واشنگتن کې کیدونکو د ډیموکراسي په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې حق له د پاکستان په خوانی سفیر اشرف جهانگیر قاضی سوای
امریکا خو ډیر مهم ملک دی مو سره تعلقات ساتل غواړو لیکن پاکستان هغه نمبر 1 دوست دی او چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی.
د افغانستان خوست شیخ زید په هنتون په تدریسي روغتون کې د وړیا درملنې لپاره نوې ټکنالوژي او طبي اسانتیاوې فعال کړل شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې رپورټونه شننې تبصره او مرکه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې په تاڼه په وسلوال برید او د سړک اړې بم چاودنه کې د یو افسر په ګډون سلور پولیسوالا وجل شوی او شپږ نور جوړ شوی دي. د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد حمید خان مشال لري ویل چې د مارچ په 13 شپې یو بجې وسلوالو په صدر تاڼې حمله وکړه چې پکې 15 سرتیری جوړ شول. دی وایي د لکی مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومند له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې ګاډی د سړک د غاړې ماين چاودنې کارو. دوی وایي چې په لکی مروت کې د مودیر رئیس د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي خو بلخوا د سیمې خلک بیا په حکومت نیوکه کوي چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق کوي او د ټولو پر ضد یو شان او به توپیره عملیات نه کوي نو ځکه ترهګری نه ختميږي. په دې هر څه د اسرارلا مومند رپورت کې نور تفصیل ورو.
د خبر پختونخوا لکی مروت اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې یو وسلوال ښکارا ګرځي او ریاست پرې خاموش دی. دا برسال کې دا چې د مارچ په 13 شپې مهال په لکی مروت کې پرتاڼه په وسلوال برید او سړک غاړې بم چاودنه کې د لکی مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومن په ګډون څلور پولیس وجل شوي او شپږ جوبل دي. تر اوسه پر صدر تاڼې د حملې ذمہواري چا نه ده منلې خو طریق طالبان پاکستان د سړک غاړې بمي برید مسولیت منلې. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دفتر د مارچ په 13 په بیان کې ویلي چې د لکی مروت په پیښه کې د وجل شو پولیسو جنازه شوې ده چې ورته یو شمېر لوړپوړي پولیسو امنیتي افسران او چارواکي ورغلي وو. وجل شوی پولیس افسر اقبال مومند د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د پېښور د متنو د ادیزو اوسیدونکی وو. د هغه پر وجنه پر ټولنیزو شبکو یو شمېر شاعرانو او هنرمندانو جوړ خفګان ښوولې دی. په لکی مروت کې یو مدني فعال ندی مسکر د مارچ په 13 مشالې ډوته ویل که څه هم حکومت وایي چې په سیمه کې یې د وسلوالو ضد پوځي عملیات ترسره کړي خو د ده په خبره د دې باوجود هلته وسلوال شتون لري. نوموړی وایي بدامنی به هله ختمیږي چې حکومت د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات وکړي.
دلته خکرال دل کیږي د سوش په ول ما خپل لیدل دي چې په دا هوی د سیمو کې التا توی ګوټ طالب نامور کوي یا مطلب د چز نامور کوي کا ګوټ دی کبیر دی مونته پر خو بیٹ دی نو هغه خکرا په بازار کې د نن مسله ګرځي نو پتا څه سره تعال چې تا خلک ویني چې فوجي وی التا دی طالب وی او دا څه پستر کو ویني کته ټول پخې وشي بیا هغه باس ریاست مطلب وټه وټه اوخ کې کوي چې دا خدا سره جبر وشو دی ته وشو یا مونږ اکو یا داکو نه ولست دا خبره بالکل تر غزن جن اوس خکاری شي په وجه باندې خلک بالکل مطلب ریاست نه یا د دوی نه دا بالکل ته تمه ختمه شوې ده چې مونږ لپاره به دوی دا مسله حل کړي د شرکتي به د منځه یوسي
ندیم اسکر زیاتوی چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو او بیاي پرځ د پوځي عملیاتو هدف او نړۍ ته د تاسو ورکول دي چې پاکستان له ترګري سره مخ دی او باید مرسته ورسره وشي د لکی مروت سیدون کې او د چارسدی بچا خان پونتون په خوانې مشر فل رحیم مروت وای چې په لکی مروت کې د پروس کال پرتلا سک کال بدمنی زیاته شوی نو موړ وای چې په سیمه کې وسلوال هم تر سترګو کیږي فجر رحیم مروت د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته ویل چې د مخ په زیاتېدونکې بدمنۍ وجه سخت دریزي بېروزګاري او د سیمې موقعیت دی نوموړی وایي هر کلي کې د طالبانو یو جاسوس اوسیږي او چې کله څوک پولیسو یا پوځ ته د وسلوالو د شتون په اړه معلومات ورکړي نو وسلوال بیا هغه تن نه پرېږدي مروت وایي ریاست په تیر وختونو کې د جنگ په نوم پیسې ګټلې او دې لړکې یې غټه سرمایه کاری هم کړي اور د په خبره تر څو چې د دې هر څه د مخنیوي لپاره کار نه وي شوی نو د بدمنۍ مخه نشي نیول کېدی
مطلب دا دی چې تا انویسټمنټ جنډا لپاره کړی کنه اسما لکه زه انتدا دي چې دا انویسټمنټ په تیر اور کې لکه چې کوم د جنګي ماحول او جنګي اقتصاد پیدا کولو کې موږ انویسټمنټ کړی دی مختلف مذهبي ګوندونه دي مذهبي ټولنې دي مذهبي شنې دي حرکتونه دي لښکرې دي ادبي
دا خبر پختونخوا د مواصلاتو چارو لنډمهالي وزیر محمد علي شاه دا تورونه رد کړي چې ګین په لکه مروت کې وسلوال په ښکاره ګرځي او حکومت پرې سترګې پټې کړي نو موړي د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې د لسیزو رئیسې د را روانې بدمنۍ په مکمله توګه ختمولو کې به وخت لګي
لکه چې دلته خو باسیده ګورمنټ او د اړیکې خپل یو پالیسی ده نو زما په خیال باندې خدا چې ممکنه نه ده چې څوک کوئی چې هغه داسې اوپن ګرځي او داسې ماحول جوړي
په لکه مروت کې پر پولیسو بریدونه پر داسې وخت شوي چې په دې سیمه کې لمودې رئیسې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر ولسی وګړو پولیسو او امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ له وخت ده په هغه بریدونو کې یې د ځنو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده د وسلوالو حملو پر ضد په بیا بیا د ولسی پاڅون په نومو مظاهرې او پرلتونه هم شوې دي په همدې حال کې د سیمې پولیسو او پوځ هم د لکی مروت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي دي چې په کې یې یو شمېر وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو دعوی کړي دي د سیمې امنیتي او انتظامی چارواکي وایي وسلوال بیا منظمې دوته نه پرېږدي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د قومي اسمبلی نه پاس د دې هیواد سېنات هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک د محدودولو په اړه قانوني مسوده منزوره کړې ده مسوده د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارل سېنات ته وړاندې کړ په دغه موقع د تحریک انصاف غړو د دې مسوده مخالفت وکړ د دې نه مخکې د قومي اسمبلی د قانوني او عدلي چارو کمیټې سپریم کورټ په قواعدو کې د بدلون لپاره مسوده منزوره کړې وه د سپریم کورټ 15 کسیز جرګه کې شامل جسټس امین الدین په خبر پښتونخوا او پنجاب کې د ټاکنو ځنډولو د کیس لاوریدو هم معذرت کړو لږ دغه برسته د عدالت لویه جرګګۍ ماته شوه په دې حق له تفصیل زموږ همکار طاهر خان زموږ د همکاري انیس اجمل سره په خبرو کې په تیر غړی کې داسې راکړي
سپریم کورټ کم د پینزو ججانو یو بنچو هغه اوس مات شوی دی چې کله نن د زیارت پر ورځ د دغه خبر پښتونخوا او پنجاب د اسمبلو انتخاباتو ملتوی کولو خلاف چکم د پی ٹی آئی درخواست دا غیر غصمات شروع شو نو یو جج جسٹس امین الدین خان هغه وی چې هغه انکار وکړ چې په دغه پینزو کسانو ججانو کې دی هم کینی او هغه بیا د یو دلیل دا پیش کړ
چې 13 ورځ د شورو پر ورځ یو عدالت کې یو بل مقدمه و کیس وو پاره کې هغه د جسټس قاضي فایز عیسی په مشره کې درې رکنی بنچ وو نو هغه دا فیصله کړې و چې ترسو د چیف جسټس د مشر قاضي د اختیاراتو په اړه باندې قانون سازی نوی پوره شوی نو هغه وخت پورې دی از خود نوټس په بنیاد چې څومره کیسونه مقدمه داغه سماعت کیږي غټول دی تر هغه وخت پورې ملتوی کړی شي د جسټس امین الدین وچ په دغه بنیاد باندې ځکه چې جسټس امین الدین په خپل هم د دغه درې ججانو چې دا 13 ورځې سماعت دی بل مقدمه کې کو داغه هم ممبر وو ناغه وچ دغه فیصله رستو ز اوس پرې بیچ کنه کنه مودا وخت په سپریم کورٹ کې د ججانو خپل منځي مشورې روانې دي چې د بل بنچ اعلان وشي نو هغه د اوس انتظار دي ځکه چې اوس سماعت تر د نوې بنچ جوړېدو پورې هغه ملتوي شوی دی.
سمه ده. او یو بل خبر بیا دا مو چې قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د ترامیمو په اړه یو بل منصور کړی و هغه بیا سینټ ته لیږلې وو نو اوس په سینټ کې په دې اړه څه فیصله شوې ده او کنه؟
سینټ هم دغه بل منظور کړی دی او سینټ کې نن سهار د قانون وزیر نذیر اعظم تارټ دغه بل وړاندې کړ نو هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د سینیټرانو لخوا دغه مخالفت شو وروسته چې کله بیا په دې باندې رائے شماری کېده د منظورې لپاره نو د دې بل په حق کې شپیتو کسانو رائے ورکړه او په مخالفت کې 19 کسانو نو د پی ټی آی سینیټرانو هغه بیا دغه د بل هغه کافیان چې وي هغه اوښلولې او د سینیټ چیرمن ما مخته دغه هغه هم وشتلې او ناره موهلې خو بهرحال دغه مخالفتونو باوجود دغه بل پاس شو لکه بر بل پاړه باندې مختصر دومره وایو
چې
دا بل د چیف جسټس د سپریم کورٹ دغه د از خود نوټس یعنی په خپل سر باندې د مقدمو فیصله کول د هغه دغه اختیارات ختمول دي او اوس د دې بل جدا بسد تزي او هغه به ګورو چې دستخط کوي که نه کوي نو دغه بل په بنیاد باندې اوس د از خود نوټس اختیار هغه د چیف جسټس سره یوازې پاتې نشو بلکې د چیف جسټس او د نورو سینیټ ججانو په یو کمیټې په جوړیږي هغه به دا فیصله کوي بل پکې مهم پدې کې یو ټکی دا او شو ترمیم شو د شمالي وزیرستان نه چې کم د قومي اسمبلی ممبر محسن داور 13 ورځې پدې کې یو ترمیم پیښ کړ او دا هغه ترمیم په بنیاد باندې چې کم اول خو حق ارچا ته ورکړل شوی وو چې د سومو د از خود نوټس مخالفت وکړي لیکن هغه پکې بیا دا ترمیم اضافه کړ چې په ماضي کې په از خود نوټس چې کومه فیصله شوې دي هغه ته دوم د اپیل حق ورکړي نو دلته اوس دا ویل کیږي چې نواز شریف ځکه چې هغه از خود نوټس باندې هغه نه هل شوی مو او دغه کیس چې کوم د پاناما او دې سره سره بیا په خوا د پی ټی آی یو بل مشر جانگیر خان ترین هغه هم دغه رنګ نو چې کوم کسان په ماضي کې نه هل شوی دي هغه ته اوس د هغه د خلاف چې کوم فیصله دغه د اوریدو هغه ته حق ورکړي شوی دی چې هغه دغه خلاف یو اپیل وکړي.
دا و په اسلام آباد کې زمنګا همکار طاهر خان چې زمنګ د همکاري انیس اجمل سره خبرې کړې وي. ورزو هم دغه سره تړلې یو بل ریپورت لرو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن 13 ورځ د یو نوټیفیکیشن په خبرولو ویل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پښتونخوا کې هم انتخابات روان کال د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. الیکشن کمیشن ویل چې دا ګام یې د خیبر پښتونخوا د گورنر غلام علي په سپارښتنه پورته کړی دی. گورنر د انتخاباتو کمیشن ته ویلي وو چې دلته کې د امنیتي حالاتو له وجې دوی غواړي چې د اکتوبر له 8 نیټه وړاندې د انتخاباتو لپاره حالات برابر نه دي او هم په دغه نیټه د پنجاب د انتخاباتو په ورځ دلته هم انتخابات وشي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوث را کوي.
الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې وروسته د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پوري ځنډولې دي. د ټاکنو د کمیشن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په سپارښتنه د اکتوبر 8 نیټه ټاکلې شوې ده. دا د هغې وروسته ده چې تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو په وجه د پنجاب د تحلیل شوي اسمبلۍ لپاره د اپریل د 13 نیټې په ځای د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړې وه. د انتخاباتي کمیشن د دغه فیصلې وروسته د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي الیکشن کمیشن ته خط لیکلی و او په هغه خط کې په خیبر پښتونخوا کې د خرابو امنیتي حالاتو او د وسلوالو د بریدونو ذکر شوی و. او د الیکشن کمیشن نه پکې غوښتنه شوې وه چې د پنجاب په رنګ دې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو لپاره هم د اکتوبر 8 نیټه وټاکلې شي. په نوي ورځو کې دننه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره ولسمشر عارف علوی د اپریل 10 نیټه مقرر کړې وه او د خیبر پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره د پښتونخوا گورنر د مئی 28 نیټه تجویز کړې وه، خو د مارچ په 22 نیټه الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه او تیره ورځ یې هم دغه نیټه د پښتونخوا صوبې لپاره هم مقرر کړې ده. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر د میاشتې پورې د ټاکنو د ځنډولو په معامله پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې کیس هم درج کړی دی او د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ د دې کیس سماعت هم پیل کړی دی. په مرکزی حکومت د وخت نمخ کې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل صوبایي حکومتونه ختم کړي وو او د آئینی طریقې کار لاندې د دواړو صوبو اسمبلیان هم تحلیل شوي وي، خو موجوده وفاقي حکومت وایي په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مبجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مبجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلورنی مبجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واورید. ورځیو بل رپورت ته د پاکستان د کروندګرو ټولنه کسان مزدور تحریک پرون په پیښور پریس کلب کې د خپل حقوقو په حواله په یو خبري غونډه کې خبريالان تویل چې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. دوی ویل چې په ملک کې د ګرانۍ له وجې دوی مشکلات هم لا نور زیات شوې دي. دوی د نورو ستونزو ترڅنګ په ملک کې د ځمکو د نامنصفانه انا ویش په اړه هم اندېښنه خوده ده. په دې موضوع د پیښور نظم خبريال غلام غوس نور حال راکوي.
د پاکستان کسان مزدور تحریک وایي د ځمکې نه لرونکو او لګي ځمکې لرونکو کروندګرو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. په پیښور پریس کلب کې د مارچ په 9 نیټه د پاکستان د بې ځمکې کروندګرو د تنظیم مشرانو وویل چې د پاکستان 40% زراعي ځمکه د 15% لویو جاګیردارانو ملکیت دی. په دغه اړه د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر طارق محمود مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې د غیر منصفانه تقسیم په وجه د کر کروندې د وسیلو زیات واک اختیار د جاګیردارو او خانانو په لاس کې دی.
تمہارا مطالبه سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے
اس تر ټولو لوی غوښتنه مودا ده چې په پاکستان کې د ځمکې مساوي تقسیم پکار دی. بې ځمکې کروندګرو ته ځمکې ورکول پکار دی چې هغوی د خپل خوښې مطابق کرونده وکړي او د پاکستان د خوراک ضرورتونه پوره کړي.
خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں.
د اسماعیل پنوم یو کروندګر مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د ګرانۍ په وجه هم د کروندګرو ستونزې ډېری زیاتې شوې دي او دوی چې کله په اجاره باندې په ځمکه سه فصل وکړي نو د ګټې په ځای د تاوان سره مخ کیږي.
کروندې ځمکه مې دلته د اریانا خراسان کیم کې د پیښور کې ده، ضلع سره ټچ ده. پاسمندکو خو نن سبا چې کوم د مشکلات ډېر زیات ګران شوي دي. ټی پی ګران ده، یوریا ګران ده، ډیرانونه ګران دي، هر یو شی ډېر زیات ګران شوی دی. د غریب مشکلات د نور هم دغه شوي دي. هلته خانانو له نیمه ورکوي د اجاره سیستم امینو کسان ورځ پر ورځ لاندې ځي. که تاسو ټیکټری وګورئ کار یو شی وګورئ کنه ورځ تر ورځ چې کوم دی ډیزل ګرانی ګیر یو شی غریب نور هم ورځ تر ورځ لاندې ځي. خلک وایي نوې ټیکنالوژي راله غریب به سہولت ته پیدا شي، هغه هغه باوجود هغه ته نور هم مشکلات پیدا شو. ورځ تر ورځ چې کوم دی نوې نوې قانون نه راځي، نوې نوې پالیسۍ نه راځي، مزدور او د کسان خاص کر تیر زیات چکم دی ورست روزاغه لاندې زیات طبقه
د کروندګرو د تنظیم یو غړی منور شاه منور مشال ریډیو ته وویل چې واړه کروندګر د نوي ټکنالوژي د لاري د هایبرید تخمونو نه هم متاثر شوی دی او په دې وجه د دوی تنظیم د قدرتی تخمونو او قدرتی سری د کارولو لپاره هم خپل مبارزه پیل کړی ده
چې دا تخم درمانه خرڅ کول په خپل پټی کې کوي به شک پیداوار ډیر زیات دی یو پلس او یو پشل دی خو بیا در باندې غوښ خپل سپرې خپل د دې کم کیمیکل ادویات دی مختلف سیزونه دی اغه یو دکانداري در باندې شروع کی
د هزاري ډیویژن د کروندګرو د دې تنظیم مشر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وړو کروندګرو او مزدورکارو د مهنت په وجه د غنمو غنی جوارو او میوه او سبزیانو خپ پسلونه پیدا کیږي خو د عامو کروندګرو سره د امتیازي سلوک په وجه واړه کروندګر خوار او غریب دي
اس وقت دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھواں بڑواں
د غنمو په پیداوار کې پاکستان اتم لوی هیواد دی د اوریجو د پیداوار په لحاظ شپږم د غوخي پیدا کولو په لحاظ وم او د شودو پیدا کولو په لحاظ سلورم لوی هیواد دی نو په دومره لوی پیداوار کې څوک هم وږی نه دی پکار
او تو میرے حال میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے
د کروندګرو د تنظیم مرکزی مشرانو په پیښور پریس کلب کې د وړو کروندګرو ستونزې د خپل تنظیم سره ثبت کړې او دوی وویل چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د لارې د کروندګرو د بیلابیلو ستونزو حل کولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو افغانستان ته د خوست شیخ زید په هنتون په تدریسي روختون کې د نوې طبي ټکنالوژي د یو شمېر نورو وسایلو د فعالیتو ترڅنګ د سی ټي سکین طبي ماشینونه یا ایم آر آی هم فعال شول چې ناروغانو ته به وړیا خدمتونه وړاندې کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي پخوا د خوست هغه ناروغان چې د ناروغیو تشخیص یې د دې ټکنالوژۍ ته محتاج وو هغوی مجبوره وو چې کابل یا وړاندې پاکستان ته لاړ شي. یاد طبي ماشینونه د هغې مرستې یوه برخه ده چې 15 کاله مخکې د متحده عربي اماراتو د شیخ زید تنظیم د خوست تدریسي روغتون ته ورکړې وه خو د اړتیا سره سره تر اوسه نه وو فعال شوی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورت کې اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون په تدریسي روغتون کې ل 15 کلن زنو وروسته په لومړي ځل د ایم آر آی او سیټ سکین ماشینونه فعال او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. یاد طبي ټکنالوژي پلازمینې کابل او د افغانستان ځینو نورو ولایتونو ته پخوا راغلی خو تر اوسه د خوست په کوم بل خصوصي او حکومتي روغتون کې دا ماشینونه نه وو او ناروغان اړول چې دې لپاره کابل ته ولاړ شي. د جراحي ډپارټمنټ استاد ډاکټر بادشزار عبدالي مشال راډیو ته د دې ټکنالوژۍ د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
په تدریسي روغتون کې زموږ نوی پرمختللې ټکنالوژي چې هغه عبارت له سیټ سکین او ایم آر آی نه ده فعاله شوله. د دې پر مټ به موږ وتونیږو مختلفې ناروغۍ چې موږ نه به د تشخیص نه پاتې کېږي موږ به اوس تشخیص کړو. دا داسې ټکنالوژي ده چې موږ به غریبان به چې راتلل دا غریبانو ته به موږ نشول کولای. زموږ ځوانان زموږ متخصصین زموږ کادرونه د هیڅ نام کام نه دي صرف کام په دې وو چې موږ ټکنالوژي نه لرله.
د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې څو ورځې وروسته به په ورته توګه د روغتون کې د انجیوګرافي ماشین او هغه ماشین چې د هغې په واسطه د پښتورګو تیږې ماتیږي فعال شي. د نوي فعال شوي طبي ټکنالوژۍ د کارونې لپاره په کابل کې یو شمېر ځوان ډاکتران هم روزل شوي دي. د دې روزل شوو کسانو څخه ډاکتر شاهد یوسفزي وویل.
موږ ډېر خوښ یو چې د شپنۍ له طرفه کابل ته د سی ټي او ایم آر آی د ټریننګ لپاره لیږل شوی یو. هلته موږ د سافټویر او د نورو پروسیجرونو کې هم ډېرې ښې زده کړې وکړې او ډېر نوي نوي څه شیان مو زده کړل. دغه رقم وسایل چې دلته راغلي دي ډېرو کمو ځایو کې موجودیت لري. موږ تاسو ته پر اطمینان درکوو چې دلته به انشاءالله چې کوم پروسیجرونه په نورو ځایونو کېږي موږ هم د دې وړتیا لرو چې دلته به انشاءالله سمیسټر دغه خدمت وړاندې کړو.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون ته لمخ کې پرسونل ګمارل شوی وو خو د ځینو ستونزو له کبله دا روغتون شاوخوا یوولس کاله غیر فعال وو. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر حمیدالله نادری وایي.
لیله الحمد اوس دپاره موږ شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون کې د شیخ زاید پانتون د طب پنځه محصلینو دپاره د عملي کار زمینه مسایده کړې ده چې د دې ماشینونو فعالیت سره به دوی هم وکولی شي چې په اختصاصي برخو کې لکه دغه سیټ سکین او ایم آر آی دی په دې کې به دوی خپلې زده کړې په مخ بیایي.
د خوست پوهنتون تدریسي روغتون سره 15 کاله مخکې د 2.8 میلیونه ډالرو په ارزښت د عربي اماراتو د شیخ زاید بنسټ لخوا د اوسمهال طبي وسایلو او پرمختللې ټکنالوژۍ مرسته وشوه چې د ام آر آی او سیټ سکن ماشینونو په ګډون ډېری ټکنالوژي تر اوسه نه وه فعاله شوې. د خوست تدریسي روغتون اوسمهال 278 کسان طبي، اداري او خدماتي پرسونل لري او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سره تر قرارداد وروسته فعالیتونه منظم شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د ماخستن له 9 بجو بیا د اپریل تر درېمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع د سلور وجل شو پولیس والا او جنازې نن د پولیسو په مرکزی دفتر کې وشوه چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ. په یاد ضلع کې په صدر تانه او د ماین چاودنه کې وسلوالو 13 شپه سلور پولیس والا وجلی دي او 9 شپه یې ژوبل کړی دي. تر اوسه په صدر تانه د حملې ذمہواری چا نه ده منلې، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلې. د قومي اسمبلی نو وروسته سینټ هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منظور کړی. په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. دغه قانوني مسوده پرون قومي اسمبلی منظور کړی ده او نن د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل لخوا سینټ ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکړ او شعارونه یې ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې په خیبر پختونخوا کې بعد صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر په 8 نیټه کېږي. د یادې صوبې ګورنر حاجي غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې وه. په خیبر پختونخوا کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 18 ماته کړل شوې وه. په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دغه وزارت ویاند شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې 3 تنه وژل شوي او په ټوله کې 22,000 جریبه زراعتي ځمکه هم تخریب شوې ده. او د یوکرین پوز نن وویل چې د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړی او د دونیتسک سیمې په بخمود خار او خواوشا سیمو کې یې روس د روس لزګونه بریدونه په شا تمبولی دي. له 13 میاشتو راهیسې روسي بریدونه په بخمود خار او خواوشا سیمو مرکز شوي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په واشنگټن کې د مارچ په 9 او 10 کېدونکو د ډیموکراسۍ په سر مشریزه کې ګډون نه کوي. د وزارت په بیان کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او اسلام آباد د جمهوري اصولو د وادي او پیاوړتیا لپاره د سر مشریزې له شریکو کوربنو سره کار کوي. که څه هم پاکستان په سر مشریزه کې د ګډون نه کولو وجه نه ده بیان کړې، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان دریز لري چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې نو ځکه پاکستان هم پکې ګډون نه کوي. ځینې کارپوهان بیا دا نظر لري چې پاکستان په خپل اقتصادي او امنیتي ستونزو ته په کتو دا فیصله نشي کولای چې په امریکا او یا چین کې لچا سره اړیکې خراب کړي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورت کې اورو.
په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په اړه دوه ورځنۍ سرمشریزه دوام لري. دا سرمشریزه د مارچ په 9 پیل شوې چې پکې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې د پاکستان په ګډون یو سل شلو نړیوالو مشرانو ته د برخې اغستو بلنه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23 په یو بیان کې ویلي چې په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. وزارت په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو کوربنو مننه کړې او ویلي دي چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره لپاره له امریکا او د سرمشري سي له شریکو قربانو سره کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په دې سرمشري سي کې ګډون ونه کړ او د دې بعد پاکستان او امریکا په اړیکو څه اغیز وي، په دې اړه د چین او امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار اشرف جانگیر قاضي د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې سرمشري سي کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو په داسې کې اسلام آباد نشي کولی چې د امریکا لپاره خپل مهم ملګری پرېږدي.
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، مو ورسره ښه تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، خو چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی او زمونږ هغه پرایورټي خو چاینا ده.
او تاسو څه وایئ چې د دې سره به د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو څه اثر وشي کنه؟
امریکا ته معلوم دی چې د پاکستان او د چین تعلقات څنګه دي. پاکستان ټیک دی، نن سبا خو ډېر هغه مشکل کې یو، لیکن دا مطلب نه دی چې خپل انټرسټ به هم هیر کو او امریکا انټرسټ به فالو کو.
په واشنگتن کې په ډیموکراسۍ سرمشري سي کې ترکی ته هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هند او تایوان پکې رابلل شوي دي. د پاکستان لخوا په دې سرمشري سي کې د ګډون نه کولو د اقدام په داسې وخت کې شوی چې د هیواد د سخت اقتصادي بحران په برخه کې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق د پور پروګرام ته لیواله دی. پخانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې پاکستان تر اوسه په دې غونډه کې د برخې نه اغستو سبجا نه دا بیان کړي، خو داسې نه څرګندېږي چې په دې سرمشري سي کې به د ګډون نه کولو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو او یا اسلام آباد ته د ځینو ادارو لخوا د پور په ورکولو سره اغیز وشي.
دا خو هر ملک د هر ملک لیډران د خپل ملک د ګټې لپاره سوچ کوي، فیصله کوي. نو چې دوی فیصله کړې ده په دې کې به دا ویني چې د پاکستان ګټه ده، دا نه د امریکې خلاف ته، نه د چین خلاف ته، نه د یو په حق کې ده، نه د بل په حق کې ده، پاکستان خپل مفادات ګوري.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا د انټرنیشنل ریلیشنز څانګې پخانی مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د واشنگتن د ډیموکراسۍ سرمشري سي د خبرو زیات پام به چین، ایران او سعودي عرب ته وي، نو پاکستان نه غواړي چې د دې خبرو یو برخه جوړ شي.
امریکي او پاکستان تعلقات باندې ظاهره ده دا به ډېر ښه اثر نه د پاکستان ته به دا فیصله ګرانه وه، ځکه پاکستان دې وخت کې داسې حالت کې دی چې نه هغه امریکا پرېښودی شي، غواړي چې امریکې سره هم تعلق پیسې هم پکار دي، ټریډ هم دی، بل نورې مختلف مسئلې دي، سیاسي د غم دي، فوجي تعلقات هم امریکې سره دي. خو چین او سعودي عرب او ایران دا ټول ملکونه سره غور، خالي ایران دې پرېښی مخ هلته چین هم دی، نو هغه اوس دې وخت کې پاکستان به نه غواړي چې هغه دې د خلاف ښکاره شي، خاص کر چې د ایران او د سعودي عرب دا ریسنٹ معاہدہ شوی دا، خو هغه سره چین او دای داسې کافی نیوز راغلی، اوس کو پاکستان یوازې هغه ته لاړو، نو هغه پاکستان به ښکاري چې هغه د دې خلاف کیمپ ته لاړو.
د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د مارچ په 8مه ویلي وو چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر به په روانه روزي میاشت کې ل خپل ایرانی سیال سره ملاقات کوي، او دا لیدنه بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغولو د تړون لمخې کیږي. دواړه هیوادونه د چین په منځګړتوب د مارچ په 10مه د یو بل سره د وو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولو سلا شوي وو. پاکستان په 2020 کال کې هم په دې سرمشري کې ګډون نه وکړي. هغه مهال د چین بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 28مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه د مشال راډیوی مجله فلسطینی مو بجو، هارون بچا هنری غړی فیاوا بجا، تاندې هلی پدوانی مو بجو، د مشال پنوم پدری مو بجو، حجرا پسلونی مو بجو، د ځوانانو غږ په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسف وایي په دا ورستیو کې په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدو، په افغانستان کې هم د ګوزان د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې دوه پیښې ریکارډ شوې وې، خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې رپورټ شوې وې چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وې. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي دوی هم د احتیاطي تدابیرو په توګه د رارواني دوشنبه راځي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزان ضد ویکسین ورکولو سلو ورځنی کمپاین پیلوي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیق کیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوی چې دا هم د افغانستان لپاره او افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې 1,00,000 هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزان یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
د مشال رادیو خپرونې د تخنیکی وجوهاتو له کبله د درو ورځو لپاره په تکراری باندې خپریږي. د مارچ پر 1 د جمعې د ماخوستن له 9 بجو بیا د اپریل تر 3 د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خپرونې په ثبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خپریږي.
د مشال ریډیو خبرونه وري د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سلګونه هغه د کونکي چې حکومت د پیرامېډیکس یا طبي مرستو د سانګې د ډیپلوما لپاره د وړیا تعلیم په لړ کې داخل کړی دي اوس شکایت کوي چې لته رونه هم میاشت رئیس ورته حکومت د استل فیسونه ندي ورکړي چې لوجي د غوي زده کړې متاثر کیږي. د زده کونکي په خبرو بټا آباد کې په یاد سانګې کې درس وای خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي مشال ریډیو ټول د حکومت د بدلې دو لوجي مشکلات مخې ته راغلي دي خو دوی یې د حل کولو هڅه کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان سلګونه زده کوونکي چې وړیا زده کړو ته د حکومت لخوا اخیستل شوي پیرامېډیکس ډیپلوما ترلاسه کوي وایي چې د نه میاشتو نه ورته د هاسټلو او نورې خرچې حکومت نه دي جمع کړې چې زده کړې اغېزمنې شوې. دوی وایي چې پېښور بټ آباد کې دغه سلګونه زده کوونکي وړیا زده کړې ترلاسه کوي خو اوس یې ډیری د هاسټلو ایستلي ځکه چې حکومت وړیا زده کړو ته خوا اخستي خو د نهو میاشتو فیسونه یې ورته نه دي جمع کړي چې په ادارو کې ورته مشکل جوړ شوی. نمیرام شاه اوسېدونکي محمد سعد چې پېښور نارت ویسټ روغتون کې په وړیا زده کړو کارډیالوجي ډیپلوما لپاره اخیستل شوی وایي چې د نهو میاشتو فیسونه یې نه دي جمع شوي اوس یې د هاسټلو ایستلي حکومت انتظامیا دې ورته فیسونه جمع کړي.
نارت ویسټ سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم. ډی سي طرف نه په سیکنډ بیچ باندې می شوي وي. نینتھ منت نه را پیره کیږي چې مشته خپل سټیفن نه ملو شوای مش سره ډی سي سره هم پتا باندې ملاقات وشو مش سره ډېر ودی غاو شولې خو ون نه شولې سټیفن یې سره مش سره شوی نه ده. دوی می ځاستل کینسل شو بغیر نوټیفیکیشن یې می جو بسلی ځاستل نه مش په پریشيری دی او رمضان یې دی طرف ته بل طرف ته مش ته ځاستل شو مشکلات دي. نارث ویس 30 سټوډنټون دي سویر پی کمره شه ټولی ور ایڈجسٹ کړي چې بس فل حال نه کمره شته نه ځکه چې مش طرف نه ری پینشتا.
محمد عاطف د شمالي وزیرستان ای بټ آباد کې پیرامیڈکس کے ڈپلوما اخلی
یونیم کور مقصد دی سی پروجیکٹ بندے ایبٹ آباد ترغلی ادھیان انسٹیٹیوٹ تا فری ایجوکیشن دے پورا مقصد ہو اے سا مسئلہ نہ واسطہ فنڈ زاں او پاکٹ منی ہر سبے مشتا بوخ ملا دل اے زا فنڈ زاں او گورنمنٹ نویر کوي ہاسٹل تا نویر کوي نو دیو جی مشتا ډیر دیو تے مسئلے مہ مخ کیری مشتا تقریبا 7-8 مہینے خپل جیبن خرچہ وکڑلا سٹوڈنٹون دزی رغلی اکثر مالی حالات سره ډیر لکا کمزوری دی او زیتای نه را دے خپل زنینا خرچہ نشی کړل کما خانه ویني میش دے اعلی سرونه ته اجزنا اپیلو تا کی چې میش تا دا سٹایفن یعنی فنڈ ریلیز کو چستری تاویر کو چې میش دا پرابلمز مکمل ختم شي
کلامو چې د شمالي وزیرستان د غزه کونکو د مشکل پاړه د شمالي وزیرستان تعمیرات و منصوبه بندي مرستيال ډایریکټر اعجاز خان و پختل نو دوی وویل چې د وزیرستان لومړی پړاو کې سل او بیا دویم پړاو کې سل نور زده کوونکي وړیا زده کړو ته لګل شوي چې شروع کې سستون ځانوه د تیرو سو میاشتو نه د دوی فیسونه نه دي جمع شوي چې حکومت کې بدلون راغلی د خیبر پښتونخوا اډیشنل چیف سیکرټری ته دغه کیس دوی استولې چې هغوی پاس کړي د سیکرټری فینانس یا خزانه سیکرټر سره جمع شوي تماکړي چې دغه پیسې زر جاری شي او د زده کوونکو دغه مشکل نور هوار شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نرخونو د شخړې لوجه یو شمیر داروغان د محل په مارکیټ کې نه ملاويږي او چې کم ملاو شي نو هم نرخونه ډیر زیات وي بلخو د داروغانو جوړونکو او خرڅونکو د حکومت نه د تیر یو کال راځي د نرخونو زیاتولو غوښتنه کوي دوی وایي د ډالر قیمت زیات شوه د بهر نه مالونه نه راځي نو که حکومت ورته نرخونه سیوا نه کړل نو داروغان جوړول او خرڅول به بند کړي بلخوا چارواکی وایي چې د قانون مطابق هر کال د داروګانو نرخونه سیوا کیږي او دا محال هم زیات دي په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې تفصیل اورو
په ورستو کلونو کې پاکستان کې د روپیه قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټول نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې لوجه د وساس کمپنۍ وایي چې د دوی کار په درېدو دی او که حکومت ورته په نرخونو کې د 10% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویان روزګار او کارخانه به د تاوان نه وجه وتړي رسالپور کې د دویان جوړونکو وی کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وایي چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکو په کچا یې خامال وي هغه ګران هم دی او بند هم دی
سوڈیکل چیدہ 95% ریپورٹ بانے چلی گی تو اس تو پتہ تھا ڈالر ایکسچینج ریٹ چیدہ ڈیر زیاد ہائی شو اور دی پو جب آندے مونگ تا ڈیر پروڈکٹ چیدی آفیزی بلنے دی تقریباً ڈیر زیاد پروڈکٹ چیدی مونگ دے وقت کے بند کری دی نو جوڑو مونگ دا ہائی اتھارٹیز تا دا ریکویسٹ کو یا خوز مونگ پرائیسی نا انکریز کی یا وہ مونگ دا انڈرسٹری تا تالو لگو کور کے وکین اور مونگ سے سونا چے روزگار کے فیمیل پیکنگ گرلز مونگ سے سونا لکان سونا مونگ سرا امپلائمنٹ دے دا ٹول بس زیرو شی آلریڈی 60% مونگ دا کسان فارغ کڑی وی او بس حالات دا سرکاری جے لیختر نفس بدا انڈسٹری مونگ بندو
دوی جاتوی پاکستان کی مسلسل دا تیلو بجلے گیز نرخونا دا غڑول دا پیکول میٹیریل او دا دی کاریان هم جاتی گی او بلنوی ٹیکسون لوجه روان دینا پا دوی دیر بوج جات شوی دی پاکستان کرا دا ویان روزگار کون کو یا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن پا خیبر پختونخوا کی کوارڈینیٹر ارشد خان ممند وائی چه دا وقت پاکستان پا تاریخ کرا دا ویان نرخونا دا ٹول لوڑ کچھ ترسی دلی دی باید حکومت ڈالر نرخ هم قابو کړي او درآمدات را خلاص کړي کم چې زیاتره دا وخت ولاړ دي
امپورټ بالکل پاکستان کې زدا ویلې شمه چې بندې ال سی غانی اوسه پوری بندې دي کلم چې هم مال نه ملاويږي نو میډیسن دوايانې چې کې مي دي هغه اسمان سره خبرې کوي په پاکستان کې دی وخت کې دا حال دی چې 15 منټه بعد ریټ بدليږي یو دوايي به واغه په 200 روپۍ راتله هغه نن په 1200 روپۍ باندې دا حکومت له پکار دي چې کم اس کم د ډالر کنټرول کی او دا خپل امپورټ بحال کی ځکه چې دا هم مال را شروع شي نو د میډیسن دا ریټونه به سنس زیل راشي
دا پاکستانی روپۍ نرخ د یو امریکایي ډالر په مقابله کې خو شا 280 روپۍ نوړېدل دي کم چې حکومت هم مني چې دا وخت سخت معاشي ستونزو سره مخ دي او د دې لپاره دوی خپل کوششونه هم کوي چې معیشت په خپل خپل دروي بلخو عام ول سوای یو خو خوراکي او د ژوند د ضرورت نور توکي نرخونه اسمان سره خبرې کوي نو بلخو دارو خو د هر کور ضرورت دی خو هوا هم د غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا دا چار صدې حسین علي وای
نن سبا یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي نو موږ په خپل دا ګولې خروجي کو اکسټور دا به موږ وړې تقریبا درې نیم میاشتې مخکې په 350 روپۍ پرون نه بل او موډي جنو په 1060 روپۍ باندې راکړل را بل طرف ته کو ګورونو مهنګای ډیره زیاتره سبزي ګران ده فروټ ګران دي یار یو سیس ګران دي غریب سړی د وس نه بار دی
دا چې دغه ګرانې او خامال لوجه کم داسې مهمه دوايانې یا داروګان دي چې دغه نرخونه زیات شوي یا د مارکیټ نه غیب شوي دي نو هم د دوايانو د سازمان یو بل غړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیوینګ ډرګز دي چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکي بيماري لپاره دي پروتډین 25-75 ملي ګرام دي پیوال 250 دي ریورټرل ډراپ دي ریورټرل 0.5 دي د دې قیمتونه خپل چې کم دي نو دا ریورټرل ډراپ 200 روپۍ قیمت ته مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي پروتډین 75 ملي ګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپۍ قیمت ته او مارکیټ کې په 900-800 روپۍ ملاوي دغه ټیګرال ګولې چې کم دي نو دا خپل قیمت 245 روپۍ دي او په مارکیټ کې په 800-900 روپۍ باندې ډبه ملاوي ریورټرل 0.5 خپل ریټیل 200 روپۍ دي او مارکیټ کې تقریبا 400-500 پورې ملاوي
دا دوانو د سازمان مشر او بیا د دې تسنه سره تړلي کسان وای چې صوبه کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو سیکټرانو او نور لړپړو چارواکو سره سو سوارې لید کاته وکړل خو د دوی ستونزو ته هیڅ څوک پاملرنه نه کوي مشال یېړو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروسته مو وزیر مملکت مهیش کومار سره سو سوارې د تماس نیول هڅه وکړي خو مرستیال یې په ټلیفون ویل چې هغه میټینګز کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولی د دې وروسته مو خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرل ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسی سروسز ډاکټر عباس خان نو پښتل نو دوی مشال یېړو ته ویل چې د نرخونو یو فارموله ده او دا د هغې لاندې ټاکل کیږي او مرکزی حکومت سره د دوی خبرې تر روانې دي ځکه دا واک اختیار د مرکز سره وي
د دوایانو چې کوم قانون دی په هغه کې رجسټریشن پرایسینګ لایسنسینګ امپورټ دا د مرکزی حکومت سره دی په مارکیټ کې اویلیبلټی او د دې کوالټی چیک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی د دې خپل یو فارموله ده د پرایسینګ پالیسی 2018 هغه حساب سره دی پرایسونه سیوا کیږي په فدرل کابینټ دا غي اپروول ورکړي
د نوړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف د دوایانو د کمپنو د مالکانو او د دې کاروباریانو د نرخونو سیوا کول غوښتنه نه و منلې او د لړ کې د خزانه وفاقي وزیر اسغدار په مشره 13 سپتمبر میاشت کې یو کمیټه هم جوړ کړه و چې دا شخړه هوار کړي خو دغه دوایانو کاروباریان وای تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړي چې دوی مطمئن کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د مشال خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د یورپی هیواد چک جمهوریت یوی اوسیدونکو مارسیلا ملوروا په پیښور کې دوه کال تیر کړي او خپل یادونه په چکه جبا کې په کتابي باندې چاپ کړي چې ورته نوم د بوډۍ ټال د سوري لاندې خوښ کړی دی په پراګ ښار کې د پاکستانی ادبي ټولنې د هغې په درناوي کې یو غونډه کړې و چې په کې لیکوالې له ګډونوالو سره د پیښور خپل یادونه شریک کړل غونډې ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم ورغلې چې ور باندې دا ریپورت برابر کړي د ریپورت په پس منظر کې چې کوم غوونه اوریدل کیږي دا د هغه غونډې دي
دا 2000 کالو چې د چک ریپبلک مارسیلا مالوروا په لومړي ځل پېښور ته ولاړه دا هغه وخت چې په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې نږدې هر ورځ 14 حمله او تښتونه وي مارسیلا د میلمنې په توګه چې د ګلونو د شار تراغله نو بومونو یې هر کله وکړ
ډورینګ د وی مای هازبند واز ټاکینګ وذ ا ډرایور
زما میړه له ډرایور سره خبرې کولې او ترې یې وپوښتل چې زمونږ الوتکه تر یو ساعته پورې په اسمان کې ګرځېده. دا ولې؟ هغه وویل چې تاسو نه یې خبر چې بمی چاودنه شوې ده. دا زما نوي ځمکني حقیقت ته لومړی هرکلی و.
دا مارسیلا میړه د جرمنی پرمختیایي ادارې سره کار کولې، نو ځکه هلته میشتو. هغه دوه کاله په پېښور کې تیر کړل. هر ورځ به ډایري لیکله چې په 2022 کال کې د کتاب په بڑا چاپ کړه. د پراګ ادبي ټولنې د مارچ پر 22 نیټه د مارسیلا په درناوي کې غونډه وکړه چې په کې له هغه څخه د کتاب او پېښور په اړه پوښتنې وشوې.
ما په سر کې پښتو زده کول پیل کړه. د سبزی دکان ته ورغلی وم او په پښتو کې مې ورته ویل دا راکړه هغه راکړه، خو چې کله ارسه په کڅوړه کې واچول نو مټ یې له سرو مرچکو نه ډک کړو او ویل یې دام واخله. ما ویل نه نه دا نه خورم. هغه پروان انګریزي کې راته ویل خورې که تاسو غواړئ پښتو زده کړې نو د مرچکو خوړل بم زده کوي.
مارسیلا په پېښور او اسلام آباد کې د درې کلونو تیرولو وروسته چې کله اروپا ته راغلل نو له ځان سره د هغه ځای ځینې عادتونه هم راوړل چې هغه په غونډه کې یادونه وکړه.
زمونږ په کلتور کې میلمانه راشي، مونږ خواړه ورکړو، بیا تر ساتونو ساتونو پورې خبرې کوو. خو په پاکستان کې سرچپه خبره ده چې میلمه ته دې ډوډۍ ورکړه نو معنا یې دا شوه چې بس نور ځه. مونږ چې بیرته راغلو نو زما میړه څو ملګري میلمانه کړل او کله چې مو هغوی ته ډوډۍ ورکړه نو خدای پامانی مو ورته وویله. رستو حیران ناستو چې دا مو څه وکړو.
د مارسیلا مولر یوه پېښور دومره خوښ دی چې کله یې د هغه ښار د پرېښولو ذکر کولی نو سترګې یې له اوښکو ډکې سوې. همدې خوږو یادونو ته په پام سره هغې د کتاب نوم د بوډۍ ټال په سایه کې ایښی دی.
د عبدالحی کاکل د ریپورت سره د دې غړې اخیری برخه تر رسیدلو په اخره کې درته د دینی چارو په حواله باندې خبرونه لرو. د روجه د ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې مو دا موضوع سیړلې چې په قیام الليل او تراوی کې څه فرق دی. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روحانه کړی دا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورو پښتنه کړی دا چې قیام الليل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري. نو زما درنو اوریدون کورونو، قیام الليل د شپې پاسېدل، کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅي، ګرا بیدار شي او مونځ کوي چې تهجد ورته په بل اصطلاح باندې وایي، نو دا قیام الليل کې راځي. یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړي او عبادت کوي، دا په قیام الليل کې راځي. او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي نو تراوی انسان کوي، او که چیرې تهجد وکړي نو تهجد د انسان قیام الليل شو، او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو. قیام الليل په غونډ کال کې دی چې په غونډ کال کې یو سړی قیام وکړه او تهجد ادا کړي، یا ټوله شپه ودرېږي، یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرگی او د درناوی شپې دی په هغه شپو کې عبادت وکي، نو دا قیام الليل شو. او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویری او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي، یعنی تراویح وکي، نو الله عز وجل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کړي. بل ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي التي تنامون عنها خير من التي تقومون اليها. هاغه عبادت چې تاسو نو د کیږي او پرې دی، چې مراد ونه د تراوح منځ دی، دا به تر دې د هاغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاتېږي او کوي. د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراو ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د منځنه. نو په کار ده چې سړی تراویح وکړي چې چاته الله عز وجل وسور کړي. بل خبره دا دا چې په ټول اسلامي نړۍ کې د قران کریم ختم په تراو کې کیږي. نو که څوک توفیق لري او وسه لري نو یو ختم د قران کریم په تراو کې دا پکار دی. اسانه طریقه دا ده چې په هر رکعت کې په شل رکعاتو تراو کې شل شل آیات یا یو یو رکوع سره تلاوت کی، نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قران کریم سر ته رسیږي. نو هم د قران د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراوح په سنت باندې عمل کیږي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو لپاره د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خپریږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د ماخوستن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خپرونی په ثبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خپریږي.
د مشال رادیو د جمعې 19 خپرونی د مشال رادیوي مجله فلسطیني مبجو هارون بچا هنري غړي په یو بجا تاندې هلي په دواني مبجو د مشال پنوم پدريو بجو حجره په سلورني مبجو د ځوانانو غږ په پینزو بجو.
د مشال رادیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم. توسے د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ٹانک او سویلی وزیرستان ل تازه حالات او خبروم. مشال ریڈیو وروئی.